پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امانه میر صاحب سره دی. په دې خبرونه کې زموږ مطالب تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه دي. دغه غونډ نن ترسره کیږي او مخکې تر مخکې په اړه افغانانو خوشبیني ښودلې دي. په دې پروګرام کې به د افغانستان د ولسي جرګې خوشبیني او هم د سیاسي تحلیلګرانو نظر پرې واورو، خو تر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو له شپېتو زیات شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه و بایومتریک شوي، او د سومالیا په پلازمینه کې د خونړۍ بمي چاودنې د مړو شمیر 216 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په لاندې پچیر سیمه کې تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال الهام له خپل یو ملګري سره وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې د نورو وژل شویو کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم. د ننګرهار ولایت چارواکي همدارز وایي چې د خوګیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتېده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې په تنګي سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ نښتې شوي، او په ترڅ کې د داعش شپږ او د طالبانو درې وسلوال مړه او درې نور وسلوال طالبان ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې داعشیانو د دې سیمې څلور ملکی وګړي هم وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ملي اردو چارواکي وایي چې په روزګان او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت نه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د 215 اتل قولي اردو نن سهار په یوه خبر پانه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې پوځي عملیاتو په پای کې څلور تنه نور وسلوال ټپیان شوي، او په دې لړ کې درې کړي ماینونه هم کشف او شند شوي دي. لڅه مدیرایسه د اتل په نوم پوځي عملیات د کندهار او روزګان ترڅنګ په زابل ولایت کې هم روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ترافیکو 12 شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد نو بایومتریک شوي. امنیتي مقامات وایي له هغو موټرو چې اسناد نه لري یا تر وخت یا د اسناد وخت تیر شوی وي یا نوی بایومتریک شوی په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیت قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومتریک بهیر پیل شوی چې لومړی پروسه به یوه میاشت دوام وکړي. د لوګر امنیت قومندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکړې سره به په دې ولایت کې د جرمونو مخنیوی په اسانۍ سره وشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د شنبې ورځې ټرک بم حمله غندلې ده. په پلازمینه موګادیشو کې د دې پیښې د مړو شمیر لږ تر لږه 216 او د ټپیانو شمیره 300 کسانو ته رسیدلې ده. ګوتریش پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل د دې حملې له کبله خواشینی شوی او د تروریزم پر وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. د دې حملې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو حکومت په القاعده پورې تړلې افراطی الشباب ډله تورنه کړې ده. چارواکي وایي ښایي د مړو شمیر تر دې زیات شي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز خبري آژانس ته وویل هغه څه چې پیښ شوي د منلو وړ نه دي. تر دې مخکې ما هیڅکله داسې وضعیت نه و لیدلی. مړي له شماره وتلي، ځینې سوځېدلي وو چې چا نه شو پیژندلی. په همدې حال کې د امریکا، برتانیا او فرانسې مشرانو هم دا بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل شوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنی ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې ټپیانو ته وینه ورکړي. امریکایي چارواکو له عراقي او کورد ځواکونو غوښتنه کړې چې د یو بل پر وړاندې له نورو پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې د عراق دولتي ځواکونو کرکوک ښار ته نږدې له کورد جنګیالیو سره د توپونو ډزې تبادله کړي دي. دا شخړه وروسته له هغه شوې چې عراقي ځواکونه د سترو عملیاتو په لړ کې د کردانو د سنګرونو په وړاندې مخکې ولاړل. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې په سیمه کې ټول اړخونه باید د داعش سخت دریځې ډلې لخوا پر پیښ ګډ خطر تمرکز وکړي او د عراق د خلکو ترمنځ دې د کړکېچ له زیاتولو ډډه وشي. د وزارت ویلي چې د یوه واحد عراق ملاتړ ته ادامه ورکوي. دغه راز د عراق د فدرال حکومت او د عراق په شمال کې د کردانو کورواکي سیمې د رهبرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره لار ګڼلې ده. او په اتریش کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو اټکلونه ښیي چې د دې هیواد د خلکو محافظه کار ګوند د ګټلو په درشل کې دی. د دې ګوند مشري د بهرنیو چارو یو دیرش کلن وزیر سباستیان کورس کوي. د سورا په نوم د انتخاباتو د یو څارونکي سازمان په حواله د خلکو محافظه کار ګوند په سلو کې دیرش او د ازادۍ ښي اړخ ګوند په سلو کې څه کم دیرش رایې ګټلې دي. دواړو ګوندونو خپل کمپاینونه د مهاجرت او اسلام په اړه پر اندېښنو متمرکز کړي وو. له ازادۍ راډیو مو خبرونه واورېدل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیلی زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. دوستانو لکه چې وړاندې می ویل نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. د غونډې ته ورلمخه خوشبيني شودل سوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل خوشبيني دلیل دا وایي.
زه دا دی خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې مخالفین جوړ دي دغه لپاره دی فشار ښه لګړم.
د همدې غونډې د شی پایلې په اړه سیاسي تحلیل ګران سوای انتظار خادم په دې نظر دی.
نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولې بادونو نوې نوې درې ستې باید چې څنګه شي د افغانستان د نوې قضیه لپاره د حل لار وباسي.
د هلمند نادلی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه به مهم خبر کوو. په نړیوالو مطالبو کې اوري چې د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نښتې سویدي او امریکا له دواړو خواوو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. په دوهمه نیمایي کې هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. سموږ د خبرونی لمړنی مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی په عمان کې د سولې له څلور اړخیز غونډې هرکلی کوي او د دغې غونډې پایلو ته خوشبيني څرګندوي. د دغې جرګې دوه مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به وتوانېږي چې په دغو څلور اړخیزه ناسته کې هغه وسلوال مخالفین چې د ګاونډیو هیوادونو ته د ګاونډیو هیوادونو څخه تمویلېږي د تمویل لاره پرې وتړي. د غونډې د عمان په پلازمینه مسقط کې کېږي. د نور تفصیل لپاره ناجیه سپیر سره هم اوس د کابل په سټوډیو کې د ناجیه سپی که تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي په دې اړه چې په دې غونډه کې چې نن پیلېدونکې ده د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی څه ډول خوشبيني شوتلې ده.
بله ډیره مننه فریبا جانې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن ویل چې په عمان کې د سلور اړخیزې ناستې لپاره د هغو هیوادونو لپاره د فشار یوه وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته دا یو ښه فرصت دی تر څو د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي. خبروي چې په دې برخه کې د خغلی احمدزی خبري وورو.
دغه یو تلای چانس پاکستان لپاره دا او باید له دې نه ښه چانس پورته کړي او صادقانه عمل وکړي. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره د سولې او د ښه خبري وي هغه موږ خدمت کې اقدام کړو او بالخصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د موږ ستراتیژیک دوستان چې امریکا دا او چین هم لیواله د سولې ته هغه پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
د سولې د غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې نن دوشنبه د عمان په پلازمینه کې ترسره کیږي. په سلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی و. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی سلور اړخیزه غونډه د 2018 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. ریوټرز خبري اژانس بیا تیره چهارشنبه د دو طالب چارواکو په حواله ویلي چې که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وي، د رهبري شورا د پرېکړې له مخې د دوی استازي به په دې غونډه کې برخه وانخلي. همدارنګه بیا د افغان حکومت اجرایه رئیس د عمان ناسته مهمه بللې ده او ویلي چې دا به یوه ښه نتیجه ولري. په همدې حال کې بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډېر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وایي چې د سولې دا غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استازي هم پکې حضور ولري. په کابل کې د دغې موسسې یو غړي محمد یوسف افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مهمه خبره دا ده دغه ناسته کې د طالبانو غړي شتون نه لري او طالبانو هم انکار کړی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. حکومتونه به کوشش وکړي چې طالبان دې صحنې ته دخیل کړي او که چېرته نه وي نو بیا موږ د دې نه هیڅ قسمه نتیجه لاسته نه شو راوړلی. که چېرته خبری بین الافغانی وی او طالبان، افغان حکومت خپل وګړي د طالبانو سره خبري وکي او سره کړي، په فکر کوم طالبان به موقع ورکي. موږ ډېر ښه نتیجه درو د افغان بین الافغانی مذاکراتو. مثلا افغان حکومت د هند اسلامي سره خبري وکړي او هغه و چې ښه پایله ولرله. اوس موږ هند اسلامي په کابل کې ویني په سیاست کې اشتراک دي برخه اخلي.
خو د افغانستان د سولې عالی شورا تر دې وړاندې ویلي چې دا ځل د غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره د غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. بلې فریبا جانې.
بلې ډېر زیاته مننه کوم ناجیه صابی. دوستانو و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې په عمان کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د عمان په پلازمینه مسقط کې دې غونډې ته هیله مند دی. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خاتم سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
نو یو تر ټولو مهمه ځخت دا دی چې د ټول هیوادونو یو بل سره کېني. دویم اساسي مسله دا ده چې په سیمه نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د بارنوې تعریف پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو له بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل پر وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې بخوای سابقه نه و. نو نوی اجنډا، نوی زمان، نوی مکان او د ټولو هیوادونو نوی دریځ د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره نوی حل لاره وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی دا د افغانستان لپاره سرنوشت ساز دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سول هراولي.
خادم صاحب داسې ویل کېده چې د طالبانو استازي بم په همدغه غونډه کې ګډون کې خو وسول کېږي چې دوی ورکنسته، یعنی د غونډې په محتوا باندې ناوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان کې د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او درې اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کېږي نو هیڅ هیواد پکې منځوي کېږي نه، تاوان کېږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او درې اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دي چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویل چې بيقید او بشرته د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید خبر وکړي. دا اصلا غیر منطقي دریځ چې د افغانستان حکومت لدی وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه اشعاری او تشبيهات نه کاری. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونه باندې پوښي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوښي، لاغور سره به طالبان سره ناسته کوي. زه باور لرم چې په اوسنیو حالاتو کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناسته وي ترګټ به تاوان ډیر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او په څومره جدیت سره مطرح کړي ترڅو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټه ترلاسه شي.
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګاری او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان سره په اړه باندې کړي دي، دا باید په ډېر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویم اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریم اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي. او څلور مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چېرته وکړی شي چې وار د مخه اجنډا جوړه شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي که افغانستان حکومت وکړي شي ترلاسه کړي، نو د کانفرنس یو تر مهم او ټول مهم لاسته راوړنه به وي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم و دوستانو تر دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې په مسقط کې جوړېدونکې غونډه کېدای سي متفاوته ثابت سي. نور راپورونه په نورو خبرونو کې هم درته لرو، خو اوس د یوې لنډې وقفې وروسته ورځو اقتصادي خبرونو ته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له مرزي احمد سید خاورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سکل په لومړی شپږ میاشت کې 2.2 میلیارد افغانۍ زیات اوی ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال نن ازادي راډیو ته ویل دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د نوموړي په خبره د کال تر پایه به څه باندې 14 میلیارد افغانۍ اوید لاسته راشي چې تیر کال دا رقم 14 میلیارد افغانۍ و.
سکل چې تر اوسه پورې لا کال تکمیل شوی نه ده، زموږ مالی راپور خلاص نه دی،
3 میلیارد او 800 میلیونه افغانۍ سکل اوایي. ښاغلی ننګیال وایي چې دوی دغه اوایي د مخابراتي خدمتونو او افغان پوسټ له لارې ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی په کابل کې تراتلونکو دوه ورځو پورې د کرنیزو توکو 19 نندارتون جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل په دغه درې ورځني نندارتون کې به په سبا د 260 غرفو کې د 14 ولایتونو کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شي. نوموړی وایي چې دغه نندارتون هر کال د کرنیزو توکو د حاصلاتو له راټولولو وروسته جوړیږي. د په خبره د دغه نندارتون په پای کې به د افغان سوداګرو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1150 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1170 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.3 افغانۍ.
له مرزي احمد څخه مننه کوم. دوستانو سم یو نړیوال موضوع ته ورځو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نشته سوي دي او امریکا له دوړو خو غوښتي دي چې د جګړې لپاره خېدو ډډه وکړي. ولې د عراق حکومتي ځواکونه او کردان چې دوړه د داعش پر ضد متحدان ول اوس په خپل منځ کې د یوې لوی جګړې په درشل کې دي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د یو همدا موضوع تعقیب کړی دی. سروان صاحب شرح خلاص که اول دا وایي چې د کرکوک اهمیت په څه کې دی؟
مننه. کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1 میلیون نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشران وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه او د دې معنا دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزي حکومت دا نظر بیا نه مني.
بله، نو په دې برخه کې د امریکا دریسه ده ځکه چې دواړه خواوې ورسره متحد دي.
د امریکا حکومت له دواړو خو په کلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې دوی د دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کردانو او مرکزي حکومت ترمنځ د جګړې مخالف ته او په دواړو ژغ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي.
دوړ خووی یعنی هم کردان او هم د عراق حکومت د داعش پر ضد متحدان ول څه سبب سول چې دوی اوس په خپل منځ کې دومره مخالف دي سره؟
وروسته لدی چې د کوردستان سیمه ایز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه وکړه، تاسو په یاد چې د دې ټول پښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق گاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول د ټول پښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کوردستان برخه نه ګڼي، خو کوردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کوردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړې دي. لومړني راپورونه وایي چې په نو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینې وایي چې تیر شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایي اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قومندان ډګر جنرال سالی الکنانی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دوی د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کی یو پنوم هوایي اډه ونیسي. د عراق دولتي رادیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
بله، ډېر مننه کوم تر اوسه.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمو شخله آزادی رادیو اوری د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې عملیات پیل سوي دي. چارواکي وایي یاد عملیات به تر هغه روان وي چې نادلی په بشپړ ډول تصفیه سوي نه وي. د فرانس ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونه مرسته کوي. زموږ همکار الیاس دایي دغو عملیاتو ته ورغلی دی او په اړه یې نور حال راکوي چې د جګړې د سیمې څخه یا د عملیاتو د سیمو څخه په یو ژغ پیلېږي.
د نادلی عمر جی دولار ته چیرمه پر یو لوړ مخابراتي ټاور باندې لا هم سپین بیرغ رپیږي. په سلګونو سرتیرو او ګڼ شمیرام ویټنګونو شاوخوا سیمه نیولې دي. د بهرنیو ځواکونو په چې هلیکوپټر په هوا کې ګرځي او په نادلی کې د طالبانو پر یو شمیر مرکزونو بمونه اچوي. د 215 میوان کلو اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشان د تاریخ نور په وڅنډ کې ازادي رډیو ته ول مقاومت وجود نه لري او حکومتي سرتیرو ته تلفات نه در رسیدلی.
تر دې دمه پورې منګه د ولسوالۍ غاصلی لار چې پوخ دمبر ده د مخلص کړل او دشمن ته موډیر تل درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو. فقط زمونږ درې سرتیری ډیر ساتي زخمی شوی دي. هغه په لومړی ورځ باندې
د ورستلې وکاله لومړی ځل دی چې سرتیری او رسنۍ د نادلی او تاریخ نور د یو شمیر سیمونه لیدنه کوي. شاوخوا کورونو کې ترکشونه جوړ شوی دي. سړک د ماینونو د چاودونو لامل ترنیم ډیر وران شوی دی. سړک ته د نږدې کورونو څخه ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو د تیریدونکو ټانګونو سیل کوي. په هلمند کې د 1515 بوست زون اړوند د انجینری د ډلې مشر بهادر وای دندې سخت ده. امکانات او امتیازات نه لري خو په یوازې سره په درې ورځو کې وصول شل کړي مینونه کاشف او شن کړي دي. هغه چې د سرحدي پولیسو پتلون پتن ببر سر تلواری ژغې دی ازادي رادیو ټول مینونه پلاس او بیلچرا کاږي.
په هلمند ولایت کې چې د ټیم انجینری چې دی به څلرج دی دونه نستنو زه د 1515 زون سره غلم د اردو ټیم انجینری را سره دی. په زور د خدای مشخل پر کوي خو بیا هم د ولر مقامو صدا غیل لرو چې د هلمند د ولایت د ټیم انجینری سره یو څه کومکو کې امتیاز نه لرو. د غیو ماشت چې را رسیدي کو امتیاز مدرلود تر دغه مولا ډیر خارق شل خو امتیاز نه لرو.
دا وروسته لناوی ولسوالی پراخ عملیات چې د مسلمانو په خبره ترغب دوام وکړي چې یا د ولسوالی تر دولتي حکومت لاندې راسي. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د څلورو ملي واسر پرست سمونوال عبدالقادر ته د نادلی او شاوخواسمو د احمد پاړه وویل.
دا سیمه البته د دریم اوزې لپاره د ټول هلمند شهر لپاره ډیر مهمه و چې د مرجې ولسوالی د نادلی ولسوالی د ټول عبور و مرور ترافیکی لارو البته ډیر مهمه لارو. البته
سمنوال عبدالقادر طالبان ته د درنو طرفاتو د اوشتو ادعا کوي خو طالبان یې نه مني. د طالبانو یو ویاند کار یوسف احمدی پر خپل تلگرام لیکلی دی چې په لشکرګاو نوې ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا پیښو کې څلور سرتیری د لیزري توپکونو په واسطه وژلي دي خو دولتي مسؤلین نه مني.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وسم اکرام الله اکرام تورزو چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کړې ده د ورځپاڼو تر ډیره په عمان کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیز غونډې په اړه تبصره کړې ده.
د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غونډه کې په عمان کې د افغانستان د سولې پاړه د سلور اړخیزی نننۍ غونډې پاړه یو شمیر مطالب لیکلی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د عمان په ناسته کې د سلور هیوادونو امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خبرې وکړي. ورسپانې لیکي په دې ناسته کې باید پاکستان ته وویل شي چې د کویټ او پیښور شوراګانې او حقانی شبکه د دوی لخوا لوبول کیږي. اسلام آباد په افغانستان کې د ټولو ورانکارو اعمالو طرحه کوونکی دی او افغانان اوس په دې ښه پوهېدلی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان د دې پر ځای چې واک ته د طالبانو د رسیدو خوبونه وویني په کار ده چې یو معقوله لار وړاندیز کړي چې د سرمقاله لیکونکي په خبره هغه د سولې خبرو ته د طالبانو کینول او اوربند دی. هیواد دولتي ورسپانې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې غونډو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقاله کې راغلي پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې په خپلو ټولو ژمنو پخې ایښي دي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان مرکچیان واک او اختیار نه لري او هره پرېکړه د هغه هیواد د پوځ او سارګري ادارې لخوا کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ژمی راغی او د سولې بازار تود شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستان هر کال د ژمی پر رسیدو سره افغان چارواکو سره لیده کاته کوي، وایي چې د سولې لپاره باید سو اړخیزي غونډې جوړې شي. سرمقاله لیکونکي لیکي ازمایلې باید ونه ازمایل شي. افغان دولت په وار وار د داشان سیاسي لوبو دوکه خوړلې، اوس ورته لازمه ده چې د ژمی له سړو نه په استفادې سره د طالبانو لخوا نیول شوې ټولې سیمې باید بیرته راخپلې کړي. په سرمقاله کې راغلي په عمان کې څلور اړخیزه ناسته د سولې لپاره لارې جوړولو ته ښه ده، خو د افغانستان اقدام به د پاکستان د غولونکو سیاستونو په وړاندې لا ښه اقدام وي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
گرانیا ما د کندهار یړی ولسوالۍ د سنځري د کلی سره ما د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا خوښ دي چې پار بچیان کې د کشران الکوانی که په نور پولیس کې دی د زیات رجر او باسي د دې سړي ناوړه ګټه اخیستل کیږي، په نشو اخته کیږي، نور ناوړه کارونه سخته کیږي، نو دې درس وایي تعلیم دی وکړي، د مور پلار خدمت وکړي.
افغانستان مشکل افغانستان مشکل خراب او بد رواج مشکل افغانان بهرنی سفرونه کوي سره مخامخ کوي د چې مقامات د افغانستان د جمهور او د نور لوړ مقامات په دې کې بدی کار وکي او د افغانانو لپاره غښت او حالت دا چې دا بد لامل ورکی او افغانان نور وساتي د نور ملک څخه راوګرځي.
نجم احمد ابراهیم له کوټا غزخه کم چې په نادرا کې ماجرو ته کارتونه جوړیږي دا کارتونه نه جوړیږي، دا روپۍ غواړي، د نفر پر سر باندې درې زره روپۍ غواړي، دا زره روپۍ د خو درې سوه تراله نو خلق ناس یې نه وار رسید نه نوبت رسید درې درې سوه پر نفر باندې غواړي. پرون زموږ په کلي کې کلیوالو اتیا نفره سره ټول شوي وو، ولې چا سره خبر کړی ده درې درې سوه روپۍ څخه غواړي.
دوستانو ته یو شمیر افغانانو نظرونه مو واوریدل. که تاسو غواړئ د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ، کولی سئ ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ ته ورسئ. ورزو د ساينس نړۍ ته ځینې څېړونکي وایي چې د برېښنا د تولید لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. دغه لارې چارې څه دي؟ نور بل اسمه څرمن خبرو.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اټلانټیک سمندر په شمال کې د هندستان د خاوري همرا ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اټلانټیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاوري په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تترا واټه برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تترا واټه زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اټلانټیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
او په دې سره 12:30 سوې د کابل په وخت زما همکار احمد تکل راسره په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار ولایت چارواکي د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال الهام او د نهو نورو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت چارواکي همدارز وایي چې د خوګیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ملي اردو چارواکي وایي په روزګان او کندهار ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې د دولت نه وسلوال مخالفان وژل شوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو 12 شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد نو بایومتریک شوي. چارواکي وایي له هغو موټرو چې نوي بایومتریک شوي په ځینو تروریستي حملو کې کار اخیستل کېدای شي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د ورمه ورځنۍ ټرکبم چاودنې د مړیو شمېره 206 او د ټپیانو شمېر 300 کسانو ته لوړ شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو د سومالیا دا حمله غندلې ده، او امریکایي چارواکو له عراقي او کوردي ځواکونو غوښتنه کړې چې په کرکوک ښار کې د یو بل پر وړاندې له نورو پرونکو اقداماتو ډډه وکړي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم وګورئ. ویل ولی پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
وز مو سلامونه او نیکی هلی ومنی. زاود نافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سی ویو. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سرکړ په افغانستان کې د کوکنارو د کښ په ډیروالي اندیشنه شولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو تر اغزو چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اته تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په څلورمه ناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره 1 لیټر تیزاب هم نیول شوی چې د هیروینو په جوړولو کې کارېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معیشت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
نشسته سه جانبه، چهار جانبه،
او درې ارخیزو، څلور ارخیزو او څو ارخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملی اړخونو بحث وکړو او یو عملی پلان به ورته جوړ
پلان عمل کار وکړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کارخانه د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجرابات په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
2.5 کیلو تریاک، 1 کیلو او 400 ګرامه هیروئین، 300 ګرامه شیشه او 200 پایپونه چې معتادینې د نشې پر مهال کاروي نیولې او په دې تور یې د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو تن هم نیولې دی.
د دې کارخانې خاوند پولیسو ته په خپلو لومړنیو څېړنو کې منلې چې نشې مواد یې په مستقیم ډول پرچون خرڅونکو ته رسول.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي مواد پر ضد مبارزه وزارت سش کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندیښنه شولې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش‌های بزرگ نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزه د پلی کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده.
په یو راپور کې به وارو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میلزایونو کې خلک د معتادینو لخوا زورول کیږي.
جای مشخص ټاکل شوی ځای نه لرو نو ځکه دلته راځو خپل پودر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي
په معتادینو کې د ایډز د ناروغي په اړه له ډاکټر سمار الدین زاده سره مرکه لرو.
2290 پیخې چې دی په دغه کې 912 کسان چې دی د زرکی معتادین دي چې دوی په چاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډ ډرامه هم لرو.
نه مانه حرام ګورم نه نه کانګه حرام هندزه اخلم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه د نهایي سوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې تروریزم له نشي موادو سره مستقیمه اړیکه لري تر څو چې په افغانستان کې نشي مواد له منځه نه وتللي جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاستراوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتي امروز خیلی یکی از چالش‌های بزرگ
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلی کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سرویګانې نه دي بشپړې سوې خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال په راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15 پټه په سلو کې مخدره مواد تولیدوي. جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالره مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسیدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي طالبان داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیمې اړیکې لري، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد حاضره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي مخدره مواد له تروریزم سره نږدې اړیکې لري او یو د بل مرستندویه دي. تر هغې چې افغانستان په امنیت کې ښهوالی رانسي، ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسي، موږ به د مخدره موادو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. ښاغلی حضره زیاتوي مخدره موادو نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی. د نوموړي په وینا د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د شهر په تفریحي ځایونو، پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو له خوا ځورول کیږي. دوی وایي پارکونه او میر ځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي، خو اړونده ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي. هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایشه د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي، خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي. په دې اړه عبادالله هنازی راپور لري.
د کابل د نوی ښار تفریحي پارک، دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې په خوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل، خو اوس د نشیانو او بیلارو ځوانانو اډه ده. پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتدین په نشه کولو بوخت دي، خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي. دریشت کلن ځوان محمد وسیم دلته د مطالعې لپاره راغلی. دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاری ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعې ته یې نه پرېږدي.
زه د نوي ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم. دلته پوډریان هم راځي، چرسیان هم راځي، هر ډول خلک راځي. د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي. له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی.
درس خواندن نمیتونی سه
کاکا اجازه سم برایتون صحبت کنم.
د پارک په یو بل څنډه کې 250 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی. دی چې تر 30 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وای، د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوی ښار پارک ته راغلی، خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا، خوشحالي او سکون نشته.
پارک بسیار خوب پارک بود، ما جوان بودیم.
دا پارک په خوړ ډیر ښکلی وو، موږ چې ځوانان وو نو دې پارک ته براتلو، خو اوس دا پارک ډیر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي. هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې تر څو به نه حل وي.
سیګار خوري تا کای به شکل بشه.
دا یوازې د کابل د نوی ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی، بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک، زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري. پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې په خوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده، اوس له ورته برخلیک سره مخ دی. همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي، چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتادینو سره هم خبرې وکړم، خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي. خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتادینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی، راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم. دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی، او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي.
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو، خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي، ګرام په 300 ورکوي، دلته یې مونږ ته جوړوي، مونږ یې په 40 روپۍ اخلو.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي، خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي، او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي، دوی کولی شي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لږوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکل هاد جامعه است را باید بپذیرید.
دا ټولنې وستونز د چې باید وې مونږ مخ په هر میاشت کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو. زموږ امکانات هم دومره دي، تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د عامه روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې ډېر شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکونو او میرزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د زوړېدو په اړه مو د عباد الله ناظر راپور اوریده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کړي کې نشئ ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
وځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي کېږي.
موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاکار ډاکټر سمر الدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوې، چې نساو 12 د هغو کسانو دي چې تر ناروغي مخکې په نشه یي توکو اخته و. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی له ښاغلي زادي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغي سره مخ دي او دا ناروغي څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې دی ډېر زیات دي، او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن په هانتون لخوا و سروې هغه اجرا شو، چې په دا ورستنې سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشئ توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشئ توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري، او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی، او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی، او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پی خي ثبت شوي دي تاسو سره، او څومره د اندېښنې وړ دي، او لارې چارې راته وایي په کومو لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زموږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی او تر اوسه موږ د 2018 تر اخیره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوی چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیخې چې موږ سره راجستر شوی دي په دې کې 159 مړینې موږ لرو او په دې کې تقریبا 25% چې دي ښځینه او 15% نارینه ثبت شوی دي. دغه 2290 پیخې چې دي په دغو کې 972 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشئی توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشئی توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکاری او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي. او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي. او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میندې چې په ایچ آی وی باندې اخته وي په درې مرحله لوکی یو دی حامله په وخت کې او بل چې دی د زیګون په وخت کې او بل د مور د ماشوم ته د شدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لري چې په ټولیز ډول په سیمه کې اوسي، یعنی د متدینو په ځای کې د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول، د سرونجونو ورکول، یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي، داسې څه شته تاسو راوکړه؟
موږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایاتو کې دا د نشئی توکو د زیانونو د کموالي د مخنیوي پروګرامونه لرو چې په هغه 10 ولایاتو کې نه په جامعه کې بلکې په ټولنې کې بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې موږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغې کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې دپاره سلا مشورې کېږي تر څو چې دی دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی دپاره خپله وینه په خپله خوښه معاینه کړي. او د علاوه د نوي ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوي ستنې او پیچکاری ورکوو او دا هم په 10 ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی مونږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکوو، نه. اول مونږ دوی سره سلا مشورې کوو، اول ورته وایو چې هیڅ نشئی توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي د پیچکاری د لارې. او دې نه علاوه مونږ ډېر نور پروګرامونه هغه دپاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې ایچ آی وی څه دی، د کومې لارې انتقالیږي، کومې لارې نه انتقالیږي. هغو دپاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوي دی، هغو دپاره د ایچ آی وی تداوي دی چې په دې اړه مونږ 15 مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تا سره شته چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره معتادین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زمونږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي او په هغو کې کیدای شي 50% چې دی زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوئ چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دی چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وی څخه وقایه وشي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ وکنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی څه شی دی، ایچ آی وی د څه شي نه انتقالیږي او د کومو لارو انتقالیږي او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پیچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د ایچ آی وی د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره زموږ د همکار عبدالله نازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ورورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن نسیما هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راجا پتا کا چوکے کین سنگا شو مائنا دیو کرل
او ڈاکٹر صاحب
تے راکڑ
ہاں دادی
تا ویل چھ جان میں درد کوی خوا دے گرجی خوب نہ لری او گنگ سے
او ڈاکٹر صاحب ام دسیما خوب مائنا تو کی سدی
ہاں گا بورست درتا وایا تے دارا تا وے چھ کو من شخو بن کوی
نہ ڈاکٹر صاحب نشہ نہ کو جنجالو چدا غم لڑلی پوڈر مت کو جنجال نسوار او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې دته معلوم دی او بیر د نسوار ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه ولا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شي زه پوډری شوم یم ما خو هیڅ ګل پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل وایل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشو وکړي ته یې هم په نشو اخته کړي
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. لدی معلومیږي چې میړه دی د پازی په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په ډیر ډول پوډری شوې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.